پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری السلام علیکم وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د طالبانو ټول بندیان خوشی شوي دي د دوی یو شمېر کسان پاتې وو چې ځینو بهرنیو هیوادو د هغوی پر خوشی کېدو اعتراض درلود خو نن هغه کسان هم له بند آزاد شوي دي تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي
سلام ده خبرونو سرټکی افغانستان به د طالبانو وو بندیان قطر ته واستوي د افغانستان د دولت مذاکره کوونکی پلاوی مشر معصوم ستانکزی وای ژر د یو پرمختللي آزاد او متحد افغانستان په هدف د سولې خبري پیلېږي او د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې د امریکا هغه اقدام غندلی چې د دې محکمې پر څو څارنوالانو یې بندیزونه لګولي خبرونه افغانستان به د طالبانو او بندیان قطر ته واستوي د راپورونو په اساس د هغه بندیان دي چې فرانسې او استرالیا یې له ازادي سره مخالفت ښودلی و رویټرز خبری آژانس نن د افغان حکومت طالبانو او ځینو بهرنیو ډیپلوماتانو په حواله راپور ورکړی چې تمه ده دا طالب بندیان دوهی ته ولیږل شي د راپور له مخې افغان حکومت دا کسان د هغه څه په اساس چې د بهرنیو عسکرو په وژلو مجرم پیژندل شوي نه خوشي کوي خو یو افغان چارواکي رویټرز ته ویلي ژر به دا بندیان دوهی ته ولیږل شي طالبانو د لیتر خبرو مخکې د دغو بندیانو او پاتې هغو ازادي غوښتې وه چې د 400 لانجمنو طالب بندیانو په ډله کې وو د افغان سولې په اړه بل خبر دا دی چې د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی ویلي مرکچي پلاوی به ژر د یو پرمختللي آزاد او متحد افغانستان په هدف د سولې خبرې پیل کړي ښاغلی ستانکزی نن په خپل ټویټر باندې دا خبره لیکلې هغه زیاته کړې د سولې مستقیمې خبرې د سولې مشورتي لویې جرګې د پریکړې په اساس کېږي د سولې مشورتي لویه جرګه د زمري په 12 د دریو ورځو په مخه پیل شوه چې په نتیجه کې د 400 طالب بندیانو په خلاصون سلا وشوه او تر څنګ یې د دایمي اوربند په تأمین ټینګار روشو. د حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل په هدف یو پلاوی په دوحه کې دی او هلته به له طالب پلاوی سره بحثونه کوي خو د راپورونو له مخې اصلي مرکچان ښایي راتلونکې اونۍ سره کښېني د سرپل چارواکي په یو ماین چاودنه کې د شپږو ماشومانو د وژل کېدو خبر ورکوي د 209 شاهین قلي اردو په یو خبر پاڼه کې راغلي چې دغه پیښه پرون ناوخته د سانچارک ولسوالۍ په ګوجوا کلي کې شوې د سانچارک ولسوال نقیب الله دقیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از اثر انفجار ماین تابع شده توسط گروه طالبان
د طالبانو لخوا په یو کور کې د ایښودل شوی ماین په چاودنه کې د 15 او 12 کلونو ترمنځ شپږ ماشومان وژل شوي او دوه ښځې ټپیانې شوي دي د ګوجوا کلی له یو کال راهیسې د طالبانو په کنټرول کې دی
طالبانو له خپل اړخه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د جنایي جرمونو په نړیوالې محکمې د امریکا هغه اقدام غندلی چې د دې محکمې پر څو څارنوالانو یې بندیزونه لګولي د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې ICC په یو بیان کې دغه اقدام پر نړیوال عدالت او د قانون پر واکمنۍ برید بللی د امریکا متحدو ایالاتونو پر څارنوالې فاتو بینیسودا چې په افغانستان کې له ادعا سره سم د امریکایي سرتیرو د سرغړونو د تحقیقاتو هڅه کوله بندیزونه لګولي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چهارشنبه د دې بندیزونو په لیست کې یو بل څارنوال هم ورزیات کړ
Today we take the next step because the ICC continues to target America.
نن یو بل ګام اخلو ځکه چې متاسفانه د جرمونو نړیواله محکمه په دوامدار ډول امریکا په نخښه کوي د 1928 اجرایوي امر په تعقیب متحده ایالاتونه به د ICC څارنواله فاتو بن سودا او د ICC د قضایي چارو د همکاري د څنګه مشر فاکیسو موچاچوکو چې له بن سودا سره یې مرسته کړې ده یو ځای کړی
خغلی پومپیو زیاته کړه پر هغو کسانو به هم د متحده ایالاتونو د ویزو پر ورکړه بندیز ولګول شي چې له بن سودا یا موچاچوکو سره د پوځیانو د تحقیقاتو په قضیه کې همکاري کړې ده د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو جګپوړي چارواکي وایي هغو بهرنیانو چې په لیبیا کې د سیالو حکومتونو ملاتړ کوي پر وسلو د نړیوال بندي څخه پر سرغړونه خپلو ملاتړو ته د وسلو رسولو بهیر ګړندی کړی. سټیفانی ویلیامز پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل دغو وسلو جګړې لا سختې کړي او هغه د لیبیا پر ملي حاکمیت تیری او پر وسلو د ملګرو ملتونو له لګول شوي بندي څخه ښکاره سرغړونه ده. هغې وویل د جولای له اتمې راهیسې له کله چې وروستي ځل د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د لیبیا د وضعیت په اړه معلومات ورکول، پر وسلو بار شاوخوا او یا الوتکه د لیبیا په ختیځو هوایي ډګرونو کې راکوز شوي او په ختیځ کې هم پر وسلو بار درې کشتیو کې ځواکمن قومندان خلیفه حفتر ته وسلي ورسول شوي. نوموړي دغه راز وویل په دې موده کې د لیبیا لویدیسته په ترابلس کې د واکمن د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوي حکومت ته هم په دیرشو الوتکو کې وسلي انتقال شوي. د امریکا، روسیې، مصر او ترکیې په ګډون یو شمېر هیوادونه په لیبیا کې د بیلابیلو ډلو ملاتړ کوي. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ اداره وایي د روغتیا نړیوال سازمان ته به څه باندې $80 میلیون پور ورنه کړي او پر ځای به دغه پیسې د ملګرو ملتونو نورو ادارو سره مرسته کړي. دغه اعلان پرون یو ورځ وروسته له هغه وشو چې سپینې ماڼۍ اعلان وکړه متحده ایالات به د روغتیا د نړیوال سازمان په هغې پروژه کې ګډون ونه کړي چې د کووید-19 ناروغي پر ضد د واکسین جوړولو چارې مخته وړي. د روغتیا پر نړیوال سازمان د مالی مرستو د بندولو وروستی اقدام د ولسمشر ټرمپ د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي له دغه سازمانه د کرونا ویروس په وړاندې د اقداماتو په خاطر ووځي. ترامپ دغه سازمان تورن کړی چې ډیر د چین تر نفوذ لاندې ده. او وروستی خبر دا چې د برازیل د فوټبال فدراسیون اعلان کړی د دغه هیواد د ملي ټیم د هلکانو او نجونو لوبغاړو ته به یو ډول معاش او امتیازونه ورکړي. د برازیل ښایي د هغو په ګوته شمار هیوادونو په ډله کې راشي چې داسې ژمنه ورکوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د برازیل د فوټبال فدراسیون چهارشنبه دغه اعلان کړی. د برازیل د فوټبال فدراسیون ژمنه کړې چې د برازیل د فوټبال فدراسیون دا ژمنه که عملي شي نو د مارتا، فورمیگا او لیتسیا په څیر د ښځینه لوبغاړو معاشونه به د نړۍ د فوټبال د پیژندل شویو ستورو نیمار، ګابریل او رابرتو په اندازه شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د طالبانو د ټولو زندانیانو له خوشی کېدو خبرو. د خوست یو شمیر امنیتي چارواکو په وینا له جنایي جرمونو سره د مبارزې د دفتر مشه د دې لپاره کابل ته تبدیل شوې چې امنیتي تامین نه وو. خو ځلا ځاځي وایي
قومندان د امنی وخت نشي کولای خپل یو افسر امنیت په داخل د قومندانۍ کې نشینی ولای. نو دا جالبه خبره ده چې یو ولایت امنیت ولي ولشي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د تخار یو شمیر اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي وایي چې د طالبانو پر ضد باید پراخ عملیات وشي. یو شمیر کسان وایي چې په تخار کې نورې امنیتي ستونزې هم شته.
جهادي قومندانان چې هغوی مسله وه سلاح یې درلودې هغه د بعض ظلمونو په خاطر باندې خلک دغه مقابل کې ودرېدل.
ټاکل شوې ده چې نن د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوه ولسي پراخه غونډه جوړه شي. د دې غونډې تنظیموونکی مطیع الله ویسا وایي
موږ ډېرې غونډې سیاسي فعالیتونه اجتماعي فعالیتونه په ښارونو کې وي خو ولسوالۍ د پامه ورکول شوي دي.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. یو سرچینه ویل پولې چرخی زندانه د طالبانو له لیست سره سم نن وروستي بندیان هم آزاد شول. په دې اړه نور جزئیات له کابل له خپل خبريالي فیروزي عزیزي څخه اورو.
بله شیباس دغه سرچینه چې ونه غوښتل نوم یې د موضوع د حساسیت له امله واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې نن یا څو شی به وړاندې د کابل د پلچرخي زندان نه د 400 طالب بندیانو ته پر سر لانجې کړي. اخري بندي هم آزاد څه دغه سرچینه ازادي راډیو ته وویل چې د 400 طالب بندیانو لشمیره یو سلو شپک او یا کسان په پلچرخي زندان کې وو چې وروسته هم څو شی به مخکې آزاد شوی ده. همدارنګه یو بل سرچینه بیا ازادي راډیو ته څو شی به وړاندې ویل. البته یو حکومتي سرچینه چې د همونو غوښتل نومې خستلسی وایي چې نن به د افغانستان د حکومت مذاکراتي ټیم قطر ته ولاړ سي او هلته به سبا ته یعنی د جمعې په ورځ به د طالبانو د هیئت او د افغانستان د حکومت مذاکراتي ټیم ترمنځ یو تعارفي ناسته وسی دغه سرچینه دا هم زیاته کړه چې دا ورته د امریکا له لوري ضمانت ورکړل شوی افغان حکومت ته چې هغه به د سپتمبر په دریمه چې د نشان نن دا خامخا مذاکراتي ټیم به قطر ته سفر کوي. همدارنګه شی بس ویو بل سرچینه البته حکومتي سرچینه هغه هم نو واخیستل سي دا ویل چې دا د طالبانو شپک یو تنه طالبانیان چې فرانسې او استرالیا مخالفت کړی دا د خوسي کېدو دغه شپک کسان به تر تولل کېږي او هلته به د مذاکراتو تر پای پورې د امریکایانو تر نظارت لاندې ساتل کېږي او چې کله تړون کېږي یا هوکړه کېږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له هغې وروسته به بیرته کابل ته راوړل کېږي او دلته په کابل کې به ازادېږي. دغې سرچینې د نورو جزئیاتو په اړه څه ونه ویل، یوازې دومره زیاته کړه چې په دې باندې کار روان ده چې څنګه دغه شمېر طالب بندیان په قطر په دوحه کې ساتل کېدلی سي. دا موضوع د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس الله دین محمد چې ټاکل شوی په نږدې وخت کې خپل کار په رسمي بڼه پیل کړه، هغې هم دا موضوع تایید کړه او وایي چې معلومات دا ښیي چې دغه اووه تنه یا شپږ تنه طالب بندیان به قطر ته وړل کېږي او د مذاکراتو تر پیل پورې به هلته ساتل کېږي.
بله مننه فیروزه جان عزیزی. او اوس په ورشو کابل ته لکابله د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت سلاکار طاهر جلان په ټلیفون را سره دی. جلان صاحب، خبرونه ته شرغلی لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل دا سویل شوی چې نن به د افغانستان د دولت پلاوی هغه پلاوی چې هغه بل طالبانو سره د سولې په خبرو کې برخه اخلي قطر ته روان شي، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
شباسه تاسو ته سلام د دې رادیو کوم اوریدونکو ته سلام. تر کومه پورې چې د سولې په پروسه کې روسي پرمختګونه دي دومره ویل شو چې هغه موانع چې د سولې د پروسې د پیل کې دوه په مخ کې رامنځته شوي وي هغه اوس پورته شوي دي، هغه موانع او هغه ستونزې حل شوي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په لوجستیکي برخه کې د خپل پلاوي لپاره خپل چمتووالی او امادګي هغه وروستي پړاو ته رسولې دي او تمه دا ده چې موږ تاسو ډیر ژر د مخامخ خبرو د پیل کېدو شاهدان واوسو.
ځلان صاحب، په دې برخه کې بیلابیل راپورونه خپره شوي دي، یو خبر دا هم لرو چې تمه ده د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم قطر ته لاړ شي، او کوم خبر چې ازادي راډیو لري په هغه کې داس ویل شوي دي چې د قطر دولت دته د ورتګ بلنه ورکړې ده.
ما د سولې په چارو کې د دولت وزارت تر څومره چې د هماهنګۍ په برخه کې کار کوي تر څومره پورې چې د لوجستیکي او اجرایوي کارونو باندې بوخت دی، موږ دومره ویلی شو دمګړی چې موږ د سولې په خبرو کې یو داسې مرحلې ته رسېدلي چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د خوښۍ یو زیری کېدلی شي. د مصالحې عالي شورا خپل ویان لري نور وروستي جزئیات شاید هغوی ته سره شریک کړي، ولې ټول د افغانستان دولت په هماهنګۍ سره په اتفاق د نظر سره د دغه پروسې وروستیو مرحلو ته په چمتووالي بوخت.
بله ځلان صاحب، د طالبانو ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې اونۍ کې به احتمالا مقدماتي خبري یا د دوی په وینا د لفظ دوی استعمال کړی ازادي راډیو ته طالبانو چې تعارفي خبري به پیل شي، او په بل اونۍ کې ممکن رسمي مذاکرات شروع شي. د سولې د پوچارو کې وزارت په دې اړه څه ویل غواړي؟
خو تاسو معلومه ده چې کله مذاکرات پیلېږي له هغې مخکې د دواړو ډلو تخنیکي ټیمونو سره د دواړو اړخونو له لورې د مذاکراتو په ایجنډا د مذاکراتو په نویات د مذاکراتو په څرنګوالي په دې شیانو باندې سره خبرې کېږي، او دا هم یو ضروري خبره ده تر څو دواړه لوري سره آشنا شي، وپېژنې یو بل، یو تعارفي لید کاته وشي. ولې په رسمي مذاکراتو کې د افغانستان لوري د ایجنډا لومړی موضوع چې هغه اوربند وي، لومړی بسونه به په اوربند باندې کېږي، د اوربند په څرنګوالي، د اوربند په دوامدارتوب او په عمومیت د دې.
ځلان صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
تمه ده چې د کندهار پوسپین بولدک نن یو لوی ولسی غونډه جوړه شي. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه د دې غونډې لتنظیمونکو څخه واوري چې دا غونډه د څه لپاره جوړوي او هدف یې څه دی. خو تر هغه مخکې اقتصادي خبرونه ډیوا نادر وړاندې کوي.
د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان صادرات د تیر کال د شپږو میاشتو په پرتله 28% کم شوي دي. د دې وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان صادرات د کرونا وایروس خپرېدو له امله کم شوي وو.
په ټوله کې زموږ صادرات کم شوي وو. په دې شپږو میاشتو کې غالۍ، مرمر، ډبرې، د ډبرو سکاره او وچه میوه په کمه کچه صادر شوي وو، خو د وخت په تېرېدو زموږ صادرات عادي حالت ته ګرځېدلي دي.
ښاغلی دبیر زیاته کړه په یاد موده کې د افغانستان واردات هم 28% کم شوي وو، خو په خبره یې اوس د افغانستان صادرات او واردات عادي حالت ته ګرځېدلي دي. د افغانستان قانون او پټرولیم وزارت د مرمر ډبرو پروسس برخه کې د ډېری پانګونې جلب لپاره هڅې پیل کړې دي. د دې وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان مرمر ډبره لوړ کیفیت لري او هڅه کیږي چې د افغانستان دننه د دې ډبرې پروسس ته زمینه برابره شي. د هغه په خبره د مرمر ډبرو برخه کې د خامو موادو کمښت هم لویه ستونزه ده. خود د پوینا د دې ستونزې د حل لپاره هم کار روان دی. د خغلی متفی پوینا د مرمر ډبرو پروژو فنی او حقوقي ستونزو سیړلو باندې هم کار پیل شوی دی. اوس مهال افغانستان کې کم شمیر فابریکې د مرمر ډبرو پروسس برخه کې کار کوي او د دې هیواد مرمر ډبرې نورو هیوادونو ته د خامو موادو په توګه صادریږي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږوی افغانۍ نوی پوله، یو یورو نوی افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ 45 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر ایرانۍ تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.8 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 1.15 افغانۍ او 20 پوله.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په لیبیا کې د ملګرو ملتو استازي سټیفنی ویلیامز ویلي چې په دغه هیواد کې د سیالو خواوو لالوري هغه بندیز مات شوی دی چې ملګرو ملتو پیل لګولی وو. ملګرو ملتو سمو د مخکې لیبیا ته د وسلو پر واردولو او خرڅلاو بندیز ولګاوه. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفنی ویلیامز د سپتمبر په 2 نیټه امنیت شورا ته وویل چې په لیبیا کې پر وسلو د نړیوال بندیز ماتول هلته روان بحران لا زیات کړی او د لیبیا د خاورې پر بشپړتیا او ملي حاکمیت په زغرده تیری کوي. سټیفنی ویلیامز ویلي دي چې په لیبیا کې په څرګند ډول د وسلو له نړیواله بندیزه تیری شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ورستای وار د جولای په 8مه په دې اړه د امنیت شورا ته خبري وکړه. ویلیامز پرون وویل چې له هغه راهیسي د خلیفه هفتر د وسلوالو د ملاتړ لپاره د لیبیا د ختیځ په هوایي ډګرونو کې د وسلو او یا الوتکې کښېنستي او ختیځو سواحلو ته درې لوی بارونکي بیړۍ د وسلو څخه ډکې رسیدلې دي. هغه وویل په دې موده کې په ترابلس کې حکومت ته چې د ملګرو ملتونو سازمان په رسمیت پیژندلې 10 الوتکې وسلې رسېدلې دي. د ترابلس په حکومت د وسلوالو د ملاتړ لپاره 9 بارونکي بیړۍ هم د لیبیا د لویدیځ سواحلو ته رسېدلې دي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو استازي هم همداراز ویلي چې په هغه هیواد کې د بحرانیو مشنري یا اجیرو وسلوالو او نورو بحرانیو ډلو د فعالیت راپورونه په مقرر ډول دوی ته ورسېږي. په لیبیا کې د معمر القذافي واکمني په 2018 میلادي کال کې د خلکو د عمومي پاڅون په پایله کې ختمه شوه. د هغه رئیس رقیبي وسلوالي ډلې په خپلو کې په جګړه بوختې دي. په لیبیا کې کورنۍ جګړې د هغه هیواد خلکو او بنیادي تاسیساتو ته سخت زیات تاوان رسولی دی. د امریکا متحده ایالات، روسیا، متحده عربي امارات، مصر او ترکیه په لیبیا کې د بیلابیلو ډلو ملاتړ کوي. روسیا په ځانګړي ډول د لیبیا په ختیځ کې د خلیفه هفتر وسلوالو ته چې د لیبیا ملي پاوځ په نوم فعالیت کوي په ترابلس کې د حکومت پر ضد د جګړې لپاره مرستې کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي په لیبیا کې د خپل هیواد د مداخلې ټول راپورونه رد کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاکل شوی دی چې نن د کندهار په سپین بولدکې یوه ولسي غونډه جوړه شي او د کندهار د خلکو پر ستونزو او د هواري پر لارو چارو خبرې پکې وشي. نوریاس نوری د دغه ولسي غونډې له تنظیمونکي د قلم لار ټولنې له مشر مته ولاوي ساسره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړي چې ولې مو سپین بولدک ولسوالي د دغه غونډې لپاره خوره کړې ده.
دا چې سپین بولدک ولسوالي د نور ولسوالي په نسبت باندې تجارتي ولسوالي ده، دلته هغه ولسوالي چې په کندهار کې نه امن دي، دا ټول ولسوالي خلک هم دلته اوسي، نفوس یې د نور ولسوالي په نسبت زیات دی. او دوهم دا چې موږ ډېرې غونډې سیاسي فعالیتونه اجتماعي فعالیتونه په ښارونو کې وي، خو ولسوالۍ د پامه غورځول شوي دي. دا ځل موږ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ انتخاب کړی ده چې په هغه کې یوازې د سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکي نه، حتی دلته د ډېرو ولایتونو اوسېدونکي اوسي. د کندهار هغه ولسوالۍ لکه معروف ارغستان، سوراوک، ریګستان، غورک، چې هغه ولسوالۍ د دولت د ډېرو خدماتو څخه بې برخې پاتې شوي دي، د هغه ولسوالۍ ټول ولسونه به راځي هم د همدې لپاره هم دا غونډه د سپین بولدک ولسوالۍ انتخاب کړې وه.
د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره دغه لوی غونډو لپاره خو له مخکې امنیتي تدابیر نیول کېږي، د ناامنۍ د کومې پیښې د مخنیوي لپاره څه ترتیبات نیول شوي دي د غونډې لپاره؟
تر ډېره پورې خو موږ د دولت څخه کوم چارواکي یا دولتي کسان په غونډه کې ګډون کوي، په همدې خاطر چې ناامنۍ د ټول هغه ولسي کسان قومي مشران او د دولت څخه مو اجازه اخیستې ده چې په همدې کلي کې موږ د ولسونو د حقوقو، د ولسونو د یووالي، د ولسونو د خپل حقوقو پیژندلو، د اتفاق کولو، د عدالت لپاره، د دې ځغو چټول لپاره دا غونډه راغوشت.
د ولسونو په کومو اساسي حقوقو باندې تاسو خبرې کوي؟
څو سفوري موږ هم ډیری ولسوالۍ لرو چې هغه اساسي حقوق کې اول تعلیم زده کړه ده. موږ ډیری ولسوالۍ لرو چې هلته موږ ستونزې نه لرو. موږ داسې کلي لرو چې 200 درېسه او کورونه د خودي ښوندې نه لري. موږ هم داسې کورونه لرو چې هلته کسان د ولسم ټولګي څخه فارغ کیږي مګر دوی ورز د کټه لاسرسي نه لري. ډيري سیمیلرو، ډيري ولسوالي لرو چې هلته سړک نشته، ډيري سیمیلرو چې هلته زراعت لپاره هغه کار نه دی شوی، او ډيري سیمی چې هلته روختون نشته، او ډیر هغه کسان چې خپل خوند یا جنو یا لونو ته د تعلیم ورکولو اجازه نه ورکوي. د همدې لپاره مې دا راغوښته ده چې پر دې ټولو اساساتو کوم چې دوی اساسي حقوق دي هم وژغېږو، هم یووالی وکړو، هم غږ پورته کړو د خپلې سیمې لپاره، هم ښوونځي وغواړو، هم پوهنتون وغواړو، هم خپلو ولسونو څخه غوښتنه وکړو چې خپلې لوڼې هم ښوونځي ته واستوي، او په کومو سیمو کې سړک نشته، روغتون نشته، ښوونځي نشته، یا ښوونځي بند پاتې شوي دي، یا ښوونځي ځکه نه لري. همدا ولسونه د دولت سره همکار شي، د دولت څخه غوښتنه وکړي د خپلو حقوقو لپاره راپورته شي، یو غږ یو موټی شي، ترڅو خپل حقوق دوی هم ترلاسه کړي.
بلې، د کورونا وبا خپره شوې په دغه لویو غونډو کې چې تاسو یې تنظیمونکي یاست، آیا د سپارښتنو ته هم چې د روغتیا په برخه کې دي پام مو کړی دی کنه؟
تر ډیره پورې به د خلکو ترمن فاصله مراد شي، او هم به سینیټایزر څوک راځي، او هغه څه چې روغتیا سپارښتنې دي د بولدک ولسوالۍ د روغتیا امریت سره خبرې کړي دي، هغوی هر څه ستاسو ان شاء الله غوښته مراتو.
متي ولا ویسل ازادي راډیو په منځني سفر دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. زلا ځاځي چې د خوست امنی قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر مشوه او کابل ته تبدیل شوی وي، د نارینه همکارانو لخوا ورته د کارونو په وړاندې ډېرې ستونزې پیدا شوي وي. زلا ځاځي سره په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آریان مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې امنی قمندانۍ وایي په دې ولایت کې ستاسو په وړاندې زیات امنیتي تهدیدات موجود وو، نو ځکه کابل ته تبدیل شوی یاست. آیا تاسو هم له دې خبرې سره موافق یاست؟
خوست امنیه قمندانه د ما دلیل د منفکه دوی ما ته دغه شی یی چې مور امنیتی تهدیدات د خاطر مجبور او چې تابت کابل ته واسطه او تابت خوست کې ونه وسی. نو جالبه دا ده چې یو قمندان دی امنی وخت نشي کولای دی یو سرباز یا دی خپل یو افسر امنیت په هغه کې ونیسی په داخل د قمندانه کې نشینی ولای. نو دا جالبه خبره ده چې یو ولایت امنیت ونیول شي او دی ولایت امنیت ونیسی. نو زه ما توقع ډیر جالبه ده قمندان دی امنی باید دغه جواب وي یا دی کولای شي ولایت مکمل امنیت دیونی ول شي. زما د نظر غولایت سقوط ته وخت دیونه فر امنیت په داخله قمندانۍ کې نشینی ولای.
د غیر حاضرۍ خبره هم کیږي، ویل کیږي چې تاسو ډیر وخت په دند کې نه وای، ایا در اختیار ده
خو سمنی قماندانې څه چې لې چنيز غیر حاضر او مبدي غیر حاضرې په اساس غزینه منفق شوې مې دي غیر حاضرې په اساس غزینه تبدیل شوې دا کولن غلطه ده ما غیر حاضرې نه ده کړې ز په رسمي رخصتې راغلم کله چې ما رخصتي ختم شوه نو وزارت ما ته هدایت راکو چې زه باید کابل کې پاتې شم ځکه امنیتي تهدیدات په خاطر زه باید تبدیل شم کابل ته دوی ما د نظر غوښتلو چې زه غواړم دا تبدیل دي ما خوښ دی یا نه یا زه غواړم چې داسې تبدیل شم کنه نو ده په اساس زه منتظره کړې وم زه تېره هفته هم لاړم خپل وظیفې ته خپل دندې ته لاړم مګر ما تر قمندان امنیت طرف نه اجازه را نه کړه شوه نو هېڅ اساس نه لري دغه کوم دلیل چې دی چې زه غیر حاضر وم زه اصلا غیر حاضره نه وم
تاسې کوم او زیات درې میاشتې وړاندې په خوست کې د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر د امیر په حیث وټاکل شوی لاسته راوړنې مو څه وې
هغه کومې لاسته راوړنې چې ما په درې میاشتو کې لرلې ما خب په یاد ده کله چې زه قمندانۍ ته راغلم مثلا قمندانۍ کې ښځه نشته وه نو کله چې زه راغلم اوس فلانه ته ښځې قمندانۍ کې زیاتې شوې بیا زه چې راشم خپل امنیتي د لحاظ ده ووایم که چېرته ما ته امنیتي دومره تهدیدات ونه ایمانه باد چې هغه کومې ښځې راغلې اوس په خوست کې مو نورې افسران هم لرو هلته چې شته دي نو ویلې هغوی ته تهدیدات نشته ما په درې میاشتې کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې چې هغه نه یو لاسته راوړنه مې همدا وه چې ښځو رفت آمد او ښځو دوسیو څېړنې او دا شیان ټول ډېر زیات منظم مخته تلل نو زه دا واضح بولم چې دلیل یې همدا دی کوم شی چې ما په خوست کې یا کوم کړنې چې ما په خوست کې لرلې دا دوی نه شوي تحملولی همدغ په اساس دوی ما ته یوې بهانې نه بلې بهانې نه غوښتل چې زه هغه ځای کې ونه اوسم
ستاسې راتلونکی اقدام به څه وي
ما راتلونکی اقدام هم همدغه دی زه خپل حق غواړم اولین شی مې خپل حق وغوښتلې غواړم خپل حق وغواړم او دوباره غواړم خوست ته لاړه شم کوم هدف مې چې وغواړم خوست کې وظیفه اجرا کړم او هغه کوم کارونه چې ما غوښتل ښځو ته یې وکړم هلته خوست کې زه غواړم په همغه خپل هدف مخ ته لاړه شم او دا ما ته ډېر زیات ښه وي چې زه دوباره خوست ته لاړه شم په همغه خپلې وظیفې
ځلا ځاځي د تخار ولایت یو شمیر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي د دې ولایت په ديار لسولسوالیو او د مرکز تعلقان په نشته چندو کې د طالبانو فعالیتونو ته اندیشمن دي لسمی اجمل آریان راپور لري
د طالبان خر اوسیدونکي نیکمل احمدی په ديار ازادي روډه ته وویل
جهادي قماندانان چاغو مساله او صلاح درلود په دبا ظلمونو په خاطر باندې خلک دغه مقابل کې ودرېدل اندامدار دې سبب شو چې طالبان دې حالت نه استفاده وکي او خلک طالبان ته رجوع وکي او دې قماندانانو د ماتول په خاطر خلکو طالبان ته مخه کړو
دې زیاتوي چې په دغه ولایت کې د خپل سر ټوپکانو فعال حضور او د دغه ډلې خپل سرې د دې عمل شوي چې په سیمه کې د طالبانو لیکه پیاوړي شي د تخار د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکو صبغت الله سمیم په دې اړه وویل
د محلي حکومت رهبری او امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي موجوده نه ده دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول همغږي نه لري درې معاملې پخوانیو تش په نوم جهادي قمندانانو د ولسي پاسون کوونکو په نوم ملیشه جوړ کړي دي دوی د خپل شومو اهدافو لپاره په دغه ملیشو نه استفاده کوي خلک په زوري او خلک له حکومت څخه فاصله اخیستې ده
بل خو د تخار د ولایتي شورا ځینې غړي وایي اوس مهال د تخار کندوز او دغه شان د مورای کوکچلو لارې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او دولتي کارکونکو پرې تګ راتګ نشي کولای د ولایتي شورا منشي محمد اعظم ابزلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وخت کې اراضي از دست دولت رفت دیگه سربازګیری هم کرد نه میتونه و کمبودی سرباز مواجه میشه دیگه
کله چې اراضي د دولت له لاسه لاړ شي به حالته سرتیری نشي جلب جذب کولای او دولت د سرتیرو لکه مخ سره مخ کیږي طالبان له خلکو څخه وشرو زکات ټولوي او نور هم پیوړی کیږي او دغه شان په خپل سیمو کې خپل لیکو ته نوي سرتیری جلب جذب کوي په ټوله کې د دولت د نه پاملرنې له کبله په تخار کې د طالبانو فعالیت زیات شوی او د طالقان خار شاوخوا سیمې محاصره کړې دي په ورته وخت کې د تخار امنیتي چارواکي بیا وایي چې سیمه ییزه اداره د امنیت تامینولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري د تخار د امنیت قمندانې ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه وویل تخاریان وایي که څه هم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال تخار د طالبانو پر وړاندې د مقاومت یو مهم سنګر بلل کېده خو د سیمه ییزو چارواکو د مرکزي حکومت د نه پاملرنې له کبله اوس مهال دغه ولایت د طالبانو په مرکز بدل شوی دی اجمل آریان ازادي راډیو
تخار.
ستاسو سورا رسیدلې سمسونه خان محمد اسلام یار لنادالی ولسوالی لیکي کدا سولې په خبرو کې امریکا پاکستان او ایران لاسوهنه و نکړي ژر به نتیجه ورکړي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي د سولې په خبرو کې باید د نشې موادو د مخنیوي پر لارو چارو خبري وشي. کریم شیداله مقوره د غزنی له مقوره لیکي که څوک د سولې د اوسنی برابر شوی فرصت په مخ کې خند جوړوي تاریخ ته به مسول وي. او عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي دي اول باید د سولې په خبرو کې اوربند وشي.